رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. ز شافیا سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. نو دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د سوریه په شمال لویدیس کې د هغه ملک د یاغي قواو او د هغو افراطي ملیشو ترمنځ چې د القاعده سره ارتباط لري سخت جنگونه شوي دي. پاکستان وایي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې یو پاکستاني عسکر او دوه ملکیان وژل شوي. او پرون د آلمان او د ترکیې ترمنځ هغه وخت سیاسي تشنج لا پسې زیات شو چې برلین د ترکیې سفیر احضار کا او هغه ته په ترکیې کې د یو آلمانی په شمول د بشر د حقوقو د شپږو مدافعینو د زندانی کیدلو په ضد احتجاج څرګند کړ. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د سوریه په شمال لویدیځ کې د هغه ملک د یاغي قواو او د هغو افراطي ملیشو ترمنځ چې د القاعده سره ارتباط لري سخت جنگونه شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د دریو ملکیانو په شمول په دغه جنګ کې یوولس تنه وژل شوي دي. د بشر د حقوقو دغه ټولنه وایي چې د مړو شمار ممکن له دې نه هم زیات شي، ځکه چې دغو دواړو خواوو په جنګ کې د توپونو او د ټانکونو په شمول د درنو وسلو نه کار اخیسته دی. پاکستان وایي چې پرون د کشمیر په تقسیم شوې سیمه کې د هند د سرحدي قواو ډزې چې په هغې کې یو پاکستاني عسکر او دوه ملکیان وژل شوي د اوربند د موافقې نه سرغړونه ده. د پاکستان د فوج نتاق تورن جنرال آصف غفور ویلي دي چې د هند د فوج په دغو بې دلیله ډزو کې دوه عسکر او پنځه تنه ملکیان هم سخت زخمي شوي دي. جنرال غفور ویلي دي چې د پاکستاني قواو په متقابلو ډزو کې د هند دغه پوسته چې ترنه ډزې شوې وې تباه شوې او هم د هند پنځه تنه عسکر وژل شوي دي. تر اوسه پورې هند د پاکستان د دغې ادعا په باب څه عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د آلمان او د ترکیې ترمنځ هغه وخت تشنج لا پسې زیات شو چې برلین د ترکیې سفیر احضار کړ. هغه ته په ترکیه کې د آلمان د یوه تبه په شمول د بشر د حقوقو د یو شمیر مدافعینو د زندانی کیدلو په مقابل کې احتجاج څرګند کړ. آلمان د دې خبرداری هم ورکړې چې دغه عمل به د ترکیې سره د اروپایي اتحاد مرستې او هم به د مهاجرو په باب د ترکیې سره مهمه موافقه د خطر سره مخامخ کړي. د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې وی محکمې د یو آلمانی تابعه پیټر ستیو درنتر په شمول د بشر د حقوقو د شپږو تنو مدافعینو د زندانی کولو حکم صادر کړ. د آلمان مشر انګلا مارکل د خپل دغه تابعه په باب ویلي دي چې د هغه زندانی کول په مطلق ډول بې عدالتي ده. د آلمان د باندنیو چارو وزیر خپل رخصتي په دې خاطر لنډه کړي چې دغه ډیپلوماټیک جنجال غم وخوري. پرون د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویل چې د هغه ملک به د امریکا د نوو بندیزونو په مقابل کې سخت مقاومت وکړي. هغه دا هم ویلي دي چې د ایران لوی ملت به د هغې مناسب جواب ورکړي. ښاغلي روحانی دا خبرې یوه ورځ وروسته هغې وکړې چې امریکا د ایران په اتلسو اتباعو او شرکتونو باندې د ایران د بالستیکي توغندیو سره د ملاتړ په نظام نوي بندیزونه ولګول. پرون سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین ویلي دي چې قطر باید د ټوریزم په ضد مبارزه کې د شپږو اصولو مراعات وکړي. په اصل کې دغه څلور ملکونه دیارلس غوښتنې لري چې په هغې کې د الجزیرې د ټلویزیوني شبکې بندول هم شامل دي، مګر قطر هغه رد کړي دي او هغه یې په خپل حاکمیت تیری ګڼلی دی. د قطر د مخابراتو د چارو د دفتر مشر شیخ سیف الطانی ویلي دي چې د غسلور عربي ملکونه ضد او نقیز بیانونه خپروي. هغه وایي تر اوسه پورې دوی ته رسمان په مستقیم ډول او یا هم د امریکا او د کویټ لارې چې د دغو شخړو په حال کې منګرتوب کوي څه نه دي ویل شوي. د غسلورو ملکونو په قطر باندې د ټورسي ډلو سره د مرستو الزام لګولی، مګر قطر دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیرو شپږو میاشتو کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما څخه خارجي پالیسۍ لغوه کړې دي چې په هغې کې د روسیې سره د روابطو بهترول، د اقلیم د بدلون په باب د پاریس د موافقې نه د امریکا وتل او هم د آزاد او هم د آرام سمندر تجارتي موافقې نه د امریکا د وتلو خارجي پالیسي شامل دي. مګر تر اوسه پورې د ایران سره د اټومي پروګرام په باب موافقه په خپل حال ساتلې ده او هم دا ښکاري چې ښاغلی ترامپ غواړي چې په سوریه، افغانستان او عراق کې محدوده نظامی مداخله وکړي. په ټایلند کې به محکمې د انسانانو د قاچاق په الزام د حق ملک د یو شمیر نظامی جنرالانو په شمول د سلو کسانو په باب خپل فیصله اعلان کړې ده. په دغو کې ځینې کسان چې په هغې کې د ټایلند د فوز او د پولیس منصبان او محلي سیاستمداران هم شته دي. په 2015 کال کې هغه وخت زندانی شوي دي چې ټایلند او د ملزیا په سرحدي ځنګلي سیمو کې په لسهاو داسې قبرونه پیدا شول چې مهاجر پکې ښخ شوي وو.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي که څه هم په لوی څارندوالي کې اصلاحات راغلي، خو لا هم په دې لوی عدلي ارګان کې فساد سته او د حساب ورکونې ظرفیت او ړوندتیا په برخه کې ستونزې سته. نور حل د خبریالي لیمې نیازي په رپورټ کې واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یا میک وایي چې په لویو څارنوالۍ کې د دې ادارې د نهو میاشتو ارزونې ښیي چې لا هم په لویو څارنوالۍ کې فساد شته. په لویو څارنوالۍ د میک ارزونه په لویو څارنوالۍ کې د فساد اړوند ستونزې، خنډونه او د حل لارې په ګوته کړي دي. د دغې ادارې چارواکي وایي که څه هم د نوې رهبرۍ په راتګ سره په لویو څارنوالۍ کې د اداري فساد په وړاندې اصلاحات او لاسته راوړنې مني، خو سره له دې دوی په اساسي ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د اداري فساد له منځه وړلو په موخه دا ارزونه ترسره کړې ده. د میک د څارنې او ارزونې مسؤول سید حمیدالله تواب وویل چې دوی د 230 مرکو په کولو سره دا ارزونه ترسره کړې چې د دې ارزونې په ترسره کولو یې وکولی شول په دریو برخو کې 150 سفارشونه برابر کړي. ښاغلي تواب زیاته کړه دوی په لویه څارنوالۍ کې د ظرفیت، همکاریو، حساب ورکونې او روړتیا په برخه کې د شته ستونزو د حل په موخه دغې ادارې ته 150 سفارشونه وړاندیز کړي دي.
د ظرفیت، حساب ورکونې، شفافیت او همکاریو په برخه کې چې کومې ستونزې وي په دې ټولو بحث شوی. د ظرفیت په برخه کې څارنوالانو ته د زده کړو د زمینې برابرول، د څېړنو په ښه بڼه ترسره کول، د اسانتیاو برابرول، د اداري تشکیلاتو اصلاحات او د پلانګذارۍ او بودیجې د پروسې لا ښه والی پکې شامل دی.
ښاغلي تواب د حساب ورکونې او روړتیا په برخه کې په ګمارونو کې د روړتیا په پام کې نیول، په لرو پرتو سیمو کې د څارنوالانو خوندیتوب ته پاملرنه، د څارنوالانو له فعالیتونو څخه څارنه او په غیر رسمي عدلي سیستم کې د روړتیا رامنځته کولو ته اشاره وکړه. په همدې حال کې د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې دا اداره د عدالت ترسره کولو ادارې په حیث دا مکلفیت لري چې له فساد سره په جدي توګه مبارزه وکړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال په یاده اداره کې د فساد اړوند ستونزې مني، خو وایي چې دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلاحات ترسره کړي دي. ښاغلي جلال په تیر کال کې د رشوت په تور د 10 څارنوالانو نیول کېدلې او له دغو لاسته راوړنو څخه یاد کړل.
موږ په تیر یو کال کې 40 څارنوالان د رشوت په تور نیولي دي. له هیچ چا سره په دې اړه بحث ترسره نه شو او بلکې په جدي شکل چې قانوني تقاضا کوله دوی محاکمه شول او له څارنوالۍ څخه وشړل شول.
ښاغلي جلال له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د لوی څارنوالۍ د نورو لاسته راوړنو په اړه د اداري فساد په وړاندې د درنو جرمونو د څارنوالۍ د مرکز رامنځته کول، د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي برنامه او د څارنې او ارزونې د پروګرام رامنځته کولو ته اشاره وکړه. د میک اداره د افغانستان په اداراتو کې د فساد او د فساد په لاملونو راپورونه جوړوي او بیا هم دغو ادارو ته یو لړ وړاندیزونه هم ورکوي. دا اداره د کورنۍ او نړیوالو غړو نه جوړه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پوښتلی چې هیواد یې ولې د تیرو 18 کلونو په موده کې په افغانستان کې پراخ حضور درلود. په سپینې ماڼۍ کې له یو شمېر امریکایي پوځیانو سره د لیدنې پر مهال ښاغلی ترامپ وویل چې د افغانستان د جګړو لپاره باید نوې لارې چارې ولټول سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دې پوښتنې ته چې امریکا ولې تقریبا لڅکم ولس کلونو رئیس په افغانستان کې د تفصیلی جواب نه دی پیدا شوی، یعنی دا چې څومره اهداف او مقاصد تر سره شوی دي او څومره کار لا پاتې دی، خو د جواب د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا حکومت له څو میاشتو رئیس د افغانستان په اړه پر نوې تګلاره کار کوي. تماوه چې سپینه ماڼۍ د روانې میاشتې په نیمایي کې دغه تګلاره اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ لا د افغانستان په اړه ګڼې پوښتنې لري.
زه به له تاسو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړم چې تاسو څه فکر کوئ او ستاسو نظریات څه دي. هغه کسان چې هلته حضور لري ښایي تر بل هر چا په دې ښه پوهیږي، تاسو هم په دې تر نورو ښه پوهیږئ.
د ولسمشر ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې د نوې پرمختللې لار په پیدا کولو سره هغه اهداف لاسته راوړي چې د اوباما له ادارې نه ورته په میراث پاتې شوي دي، او هغه دا دی چې د افغانستان حکومت داسې پړاو ته ورسیږي چې خپله دفاع په خپله وکړلی شي.
دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. موږ هلته د څو کلونو لپاره بوخت یو. اوس تقریبا نږدې 18 کاله کېږي چې هلته یو. زه غواړم په دې پوه شم چې موږ ولې د 18 کلونو لپاره هلته یو.
ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له یو شمېر پوځیانو سره د غرمې له ډوډۍ نه مخکې وویل دی غواړي په دې پوه شي چې هلته حالات څنګه روان دي او نوي نظریات څه دي، او غواړي له هغو خلکو نه واوري چې هلته نږدې حضور لري. څرنګه چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه د نوې ستراتیژۍ چارې د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلې دي، نو هغه د جون په 14 په کانګرس کې وویل چې دوی د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کار کوي او د جولای تر نیمایي پورې به اعلان کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم هغه وخت رپورت ورکړ چې د امریکا سناتورانو د افغانستان د اوږدې جګړې د حل لپاره په ټینګه د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. له همدې نه وروسته په واشنگټن کې افغانستان ته د نوو عسکرو د لیږلو خبره هم خپره شوه. په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په ضرورت ټینګار وشو، خو تر اوسه پورې لا په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی، خو تمه ده چې د دفاع وزارت تقریبا 4000 تازه عسکر په دې اوړي کې افغانستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ننګرهار ولایت کې د پیچرګام ولسوالۍ څخه بیا ځای سوي کورنۍ د دې ولایت له روغتیایي چارواکو غواړي چې د دوی کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. په دې باره کې زیور رحمان حسرت رپورټ لري.
وروسته له هغه چې داعش وسلوالو په پچراګام ولسوالۍ کې ځایي خلکو او افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه، د سیمې خلک د داعش ډلې له ویرې خوږیانو او سرو رود ولسوالیو ته کډه شول. دوی اکثره د خوږیانو په پیرخیلو، چمتلي او د سرو رود ولسوالیو په پتی آباد سیمو کې میشت شوي دي. د دغه بې ځایه شویو کورنیو شمېر شاوخوا 200 کورنیو ته رسیږي چې د واکسین وړ 400 ماشومان په دوی کې موجود دي. د پچراګام ولسوالۍ د سلیمان خیل تنګي اوسیدونکي امید وایي وس په چمتلي خارغوټي کې ژوند کوي او ماشومان ته د پولیو ضد واکسین اړتیا ده.
زموږ ماشومان واکسین ته اړتیا لري. موږ نوی راغلي بچی نه چمتلي ته خارغوټي ته واکسین والا باید راشي او زموږ ماشومان واکسین کړي.
د پچراګام تازه کډوالي شوی کورنۍ د پولیو ضد واکسین د دې مرګونی ناروغي لپاره اړین بودی، او وایي دوی خپل ټول هغه ماشومان د پولیو پر ضد واکسینوي چې عمرونه یې له 50 کالو کم وي.
زه ګل آغا د پچراګام اوسیدونکی یم. پولیو یو خطرناک ناروغي ده او موږ خپل ماشومان ته واکسین د پولیو واکسین ضرور کوو، او صدمه باید په د پولیو د واکسینو زمينه د موږ خلکو لپاره برابر کړي او دا ډیره ضروري ده باید موږ واکسین وکړو.
په د نګرار عامه روغتیا ریاست وایي چې په هیواد دننه او له پاکستانه راغلو کډوالو لپاره یې ګرځند ټیمونه جوړ کړي او د دې ولایت په هر سیمه کې میشتو کډوالو لپاره د پولیو ضد واکسین رسوي. د نګرار عامه روغتیا ریاست د کټوی معافیت مشر ډاکټر جان محمد صاحب زاده په دې اړه زیاتوي.
نه دلته ځنې جوګان دي لکه حمایه اطفال چې د چلډرن ایم آی او سره میاشت دغه دغه چې موږ جوګان دي موساد دي دین دي لپاره موبایل هیڅ ټیمونه دي او ساهو ته دي
د نیرارا می روغتیا ریاست وایي دوی د خپل ګرځند ټیمونو په مرسته هڅه کوي چې د دې ولایت په کډوالو پنغالو کې هیڅ یو ماشوم ترې له واکسینه پاتې نشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په کندهار کې د کاناډایي پوځیانو په پخوانی اډه کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز جوړ شوی دی. اوسمهال په دغه روغتون کې د شاوخوا د سلو روږدو کسانو درملنه کیږي. عزیز الله پوپل له کندهاره په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
دا مرکز له تیرې یوه کال راهیسې فعالیت لري چې د کندهار د پولیسو له لورې اداره کیږي. د درملنې د دې مرکز توپیر له نورو سره دا دی چې په نشه روږدې کسان په جدي توګه د پولیسو له لورې څارل کیږي، تر درې میاشتو پورې دلته وي او په بېلابېلو برخو کې یې بوختیاوې ورته برابرې کړي. په کندهار ښار کې په لسګونو هغه نشیان چې په ښکاره توګه به یې نشي توکي په عامو ځایو کې کارول، تیره اونۍ پولیسو ته نیول کېدو وروسته په دې مرکز کې شامل کړي دي. د ډنډ ولسوالۍ د معتادینو د درملنې په مرکز کې شامل شوي ناروغان د خپل مخکني ستړي ژوند کیسه کوي. سید نور یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي له هېواده بهر په نشه اخته سوی. دی زیاتوي چې پولیس دې د ښار په داخل کې د نشي توکو د دستفروشانو پر ضد جدي اقدامات وکړي.
د دې خلکو په مقابل کې دې ودرېږي، نو دغه خلک ورکې دا ساکیان دي، ورکې بیا به موږ ورک سو. نو موږ چې ساکي یو، موږ په مجبور یو، موږ د دې شي معتاد دي. اول زه د دېرش کال معتاد یم، دېرش کال نور دلته را باندې تېر کړي، زه یې لاسم زه نسم پرېښوو. وایي زه مجبور یم، زما اټ ختم دی.
عبدالباری پخوا په نشه روږدی و، خو اوس تر جوړېدو وروسته په نشه له نورو روږدو کسانو سره په درملنه کې دلته مرسته کوي. نوموړی وایي چې په نشه روږدو کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او آن نږدې خپلوان یې هم پر کړنو او خبرو بې باوره دی.
نو د نشې خو بیا دغه پای دی چې هر سړی کوي ناکامه بوي، کنه بیا په ځای کې نشته. دا اوس دلته راغلي دي، معنا دا موږ کوشش سره کړی دی، د مشرانو سره کړی دی، مشرانو معنا موږ پر درولي یو. داسې کوشش چې په دې کې موږ روغ یا چرسیان یو، داسې محتاج په کښې کې دي چې په قرآن کښې لا دوست پېژني لا قریب.
د نشي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمونیار محسن الله وایي چې د معتادینو د یاد مرکز په جوړېدو سره په کندهار ښار کې د ګڼو جنایي او امنیتي پیښو مخه هم نیول شوې ده. نوموړي امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې پولیسو په ښار کې د هغو ساکیانو یا د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو پر ضد هم جدي ګامونه اخیستي چې معتادینو ته یې نشي توکي برابرول.
د دغه مرکز کې اوس د سلو په شاوخوا کې موږ بستر خلک لرو چې په دغه جادو کې مې نیولي دي. د ښار د غلا او د آر طرفه څخه 50% یا 50% د ښار پر خود پروشانو باندې، پر ساکیانو باندې تاثیر کړی دی، د ښار پر جنایي جرمو باندې تاثیر کړی دی.
په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو شمیر تر 2 لکه ډیر بلل کیږي چې دا شمیر ورځ تر بلې هم د ډېرېدو په حال کې دی. په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو د درملنې ټول 4 مرکزونه فعالیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پوښتلی چې هیواد یې ولې د تیرو 18 کلونو په موده کې په افغانستان کې پراخ حضور درلود. په سپینې ماڼۍ کې له یو شمیر امریکایي پوځیانو سره د لیدنې پر مهال ښاغلی ټرمپ وویل چې د افغانستان د جګړو لپاره باید نوې لارې چارې ولټول سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دې پوښتنې ته چې امریکا ولې تقریبا له څه کم 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې ده تفصیلي ځواب نه دی پیدا شوی، یعنې دا چې څومره اهداف او مقاصد ترسره شوي دي او څومره کار لا پاتې دی، خو د ځواب د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا حکومت له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه پر نوې تګلاره کار کوي. تمه وه چې سپینه ماڼۍ د روانې میاشتې په نیمایي کې دغه تګلاره اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ لا د افغانستان په اړه ګڼې پوښتنې لري.
زه به له تاسو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړم چې تاسې څه فکر کوئ او ستاسو نظریات څه دي. هغه کسان چې هلته حضور لري ښایي تر بل هر چا په دې ښه پوهیږي، تاسې هم په دې تر نورو ښه پوهیږئ.
د ولسمشر ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې د نوې پرمختللې لار په پیدا کولو سره هغه اهداف لاسته راوړي چې د اوباما له ادارې نه ورته په میراث پاتې شوي دي. او هغه دا دی چې د افغانستان حکومت داسې پړاو ته ورسیږي چې خپله دفاع په خپله وکړلی شي.
دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. موږ هلته د 2 کلونو لپاره بوخت یو. اوس تقریبا نږدې 18 کاله کیږي چې هلته یو. زه غواړم په دې پوه شم چې موږ ولې د 18 کلونو لپاره هلته یو.
ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له یو شمېر پوځیانو سره د غرمې له ډوډۍ نه مخکې وویل دی غواړي په دې پوه شي چې هلته حالات څنګه روان دي او نوي نظریات څه دي او غواړي له هغو خلکو نه واوري چې هلته نږدې حضور لري. څرنګه چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه د نوې ستراتیژۍ چارې د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلې دي، نو هغه د جون په 14 په کانګرس کې وویل چې دوی د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کار کوي او د جولای تر نیمایي پورې به اعلان کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم هغه وخت رپورت ورکړ چې د امریکا سناتورانو د افغانستان د اوږدې جګړې د حل لپاره په ټینګه د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړله. له همدې نه وروسته په واشنگټن کې افغانستان ته د نوو عسکرو د لیږلو خبره هم خپره شوله. په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په ضرورت ټینګار وشو، خو تر اوسه پورې لا په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی، خو تمه ده چې د دفاع وزارت تقریبا 4000 تازه عسکر په دې اوړي کې افغانستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د لوګر د ازاري ولسوالۍ خلک له حکومت څخه غواړي چې لدی ولسوالۍ سره تړلې لارې د پرانیزي. 15 کال کېږي چې له پلي عالم سره د ازاري ولسوالۍ لارې طالبانو تړلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر دی ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د ستونزو د هواري ژمنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د لوګر لوپلي عالم سره د ازري ولسوالۍ عمومي لار له 13-15 کلونو راهیسې د نامنې لقبل د عام خلکو دولتي مامورینو حکومتي ځواکونو پر مخ تړلې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په ځانګړي ډول ملکی خلک خپل اړتیاوې د ننګرهار له لارې لقبل نه پوره کوي. خود سیمې د خلکو په وینا د ناروغانو د انتقال پر محل لډی رستوندو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو له حکومت نه غوښتنه کوي چې له دغې ولسوالۍ سره تړلې لارې پرانیزي، څو کابل او پولي عالم ته په خپل وخت تګ راتګ وکړی شي.
دا دوه کاله کېږي وای سړک منظور ده، دا 15 کاله کېږي سړک در تخلاصو، سړک در تخلاصو. ټول څوک له پنډیشي نه مړ شو، او څوک له نورو مرضو، او څوک له مراریا، او څوک له بلې نه ډاکټر سره نه دوا سته. چې دواخانې ته سرکاري دواخانې ته خلک لاړ شي وای دوا نهسته. نو صاحب موږ دا غواړو چې موږ ته لاولین په اولین توګه کې موږ ته سړک جوړ شي.
په ازرکی سیمه ایز پولیس او افغان امنیتي مسؤلین هم وایي چې دوی ته له مرکزه په خپل وخت د اکمالاتو نه رسېدلو وجه د دغې ولسوالۍ امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. تیرونی د حکومتي قواو د موټرو کاروان چې د لوګر ازري ولسوالۍ ته روان وو، د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې د طالبانو له کمین سره مخ شو او یو شمېر نظامي موټر یې تخریب او یا له منځه تللي وو. په لارو کې د طالبانو د بریدونو د ویرو له کابل افغان حکومت هڅه کړې چې په یاده ولسوالۍ کې پرتو خپلو ځواکونو ته تر ډیره بریده د هوا له لارې اکملات او تجهیزات ورسوي.
من سره غرنۍ وان نستا کلاشین کو پر سره دی دا شکیر سره دی غم خراب دی کومندان صاحب کله کته منډي وی کله پورته زړې دا شکی دی کړپ او کړپې نه خلولې دښمن سره شتا د دوستا دښمن سره زکویات شتا دښمن سره ارڅستا من سره نه دی اڅ نستا منګه پرونه بل ورس په کاګي وګي کې 2 ساعته یوې بجې نه ما سره ول مخه ما ځانه پوره د منګېڅ غمونه خوړل څه منګه باندې خړ محلي پولیس او خړ ملي پولیس دیو په خپل په همت باندې ځان راو باسه.
د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په مشرۍ یو پلاوی پرون د ازري د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره د ولسوالۍ ته تللی وو. ښاغلی بهرامي د ازري اوسیدونکو او دولتي منصبینو سره یوې غونډې ته په خبرو کې د امنیتي وضعیت د کنټرول او د لارې د پرانستلو په اړه پر جدي اقداماتو ټینګار وکړ.
تاسو ته ډاډ ورکوم چې عین شکل چې ما کندوز کې سفر درلوده، عین شکل چې ما په چراغام توربورې ته سفر درلوده، او یو ډیر لنډ ورک او عسکري گزارش جلالت ماب جمهور رئیس ته او جلالت ماب اجرائیه رئیس ته او ټول شورا د امنیت او سرقومندانی د اعلی د قائم سلی ته گزارش ورکه. عین ترتیب تاسو دا مشکلات او تاسو دا وړاندیزونه زه ان شاء الله مشرانو ته رسوم، او کوم کار چې ما پورې مربوطی هغه ان شاء الله ډیر زر به اجرا کوم او تاسو نتیجه به ان شاء الله وینئ.
د ازري ولسوالۍ د لوګر په ختیځ کې له مرکز پولي عالم څخه شاوخوا 100 کیلومتر لري ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ده. دا ولسوالۍ له کابل، ننګرهار او له خیبر پښتونخوا سره ګډه پوله لري. تیر کال په ازره کې پاکستاني چورلکې بیړنۍ ناسته هم کړې وه او عملای طالبانو له ځان سره بیولې وه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، تروریزم نه یوازې افغانستان ته لوی ګواښ دی، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم یو لوی خطر دی. دا چې د تروریزم په ضد د امریکا او چین ژمنې ولې په جدي ډول نه دي، په دې باره کې مو د سیاسي چارو د کارپو یونس فکر سره مرکه کړې ده. دی وایي
څه فکر نه کوم هلته بل ملګری پاکستان دی چې هغه د تروریزم په باب دوګونی برخورد لري. هغه دا چې هغه طالبان چې د ده پر ضد جنګېږي هغه تروریستان دي، ولې هغه طالبان او اخانی چې د افغان دولت پر ضد جنګېږي هغه ته دوی داخلي جګړه وایي او مجاهدین وایي. نو ځکه دا دوه غټ قدرتونه چې پاکستان او امریکا د باوجود د دې چې په ډېرو مسایلو کې د پاکستان انډیا او پیسې ورتوي، تر اوسه لا نه دي کامیاب شوي چې د پاکستان دغه فکر چې تروریزم جلا کوي او دوه ارزښت ورکوي، دوګانه برخود کوي، بل پاکستان د خپلو منافعو دپاره طالبان او اقانی ساتي، د افغانستان د حکومت تر فشار لاندې راوستلو او د خپل موخو دپاره. ځکه تر وخت چې پاکستان قانی نه دي، متحده ایالات او چین خو دومره علاقمندي نه لري چې زیات فشارونه وارد شي، ولې متحده ایالات هم محدود امکانات لري چې تر داسې حده په فشاري وارد شي پر پاکستان باندې چې د دوی فکر او دا دوګونی برخورد چې دوی خپل د منافعو دپاره د تروریزم سره کوي هغه ته تغییر وایي.
بله، فکر صاحب، که چیرې امریکا او نور ګاونډي هیوادونه په دې خبرې ټینګار وکړي چې تروریزم واقعا له منځه ولاړ سي او دوی په ټینګه مبارزه وکړي، دا کار به ستاسې په نظر نتیجه ورکړي؟
یوازنۍ لار یې دا ده چې شاوخوا هیوادونه، غټ قدرتونه او خصوصا پاکستان، ایران او روسیه، تروریزم وبولي. دا چې چې هغه څوک چې د دې د دشمنانو پر ضد جنګیږي هغه د ازادۍ طرفداران سي، او هغه څوک چې د دې پر ضد جنګیږي هغه تروریستان سي. که چیرې دوی یو واحد اجماع ته ورسېږي چې هر څوک چې د یو قانوني انتخابي دولت پر ضد سلا را اخلي او هغه سلا یې بېګناه خلک وژني، صدرین په ځان پورې تړي، موټر بم چیږي او دا معلومه نه ده چې هلته مکتب سوځي، طفل وژل کېږي، دا تروریزم دی، دا د سیاست شیوې باید نه وي. که داسې موافقت سره ورسېږي موږ به پخوا لا هم د تروریزم جوړلي سیمې وایي. که پاکستان متیقن شوی وای او یا یې غوښتي وای چې زموږ طالبان او هغه اعمال چې دوی کوي په دار وروسته تاسو ولیدل چې ډېرې وینې په کابل او شاوخوا کې دي سولې، دا یې تروریزم بللی او د دې جرلې او دفترونه یې په کوټه، پېښور، اسلام آباد او نورو کې تړلي وای، قدغه جنجال اخترنه وای.
بله، او تروریزم خو نه یوازې افغانستان ته فکر صاحب لوی ګواښ دی، بلکې دا خو تاسو ته معلومه ده چې سیمې او نړۍ دپاره هم بیخي یو لوی خطر دی. نو د افغانستان حکومت ولې په دې برخه کې جدي اقدام نه کوي او دا خبرې د امریکا سره په جدي ډول نه فیصله کوي؟ ستاسو نظر؟
فکر کوم امریکایان په پوهیږي په راوروسته کې د سیاسي چارواکو او د سنا خبرې د زلمی خلیلزاد چې دا مشتاق یو وطن افغان بیانونه په سنا ته واوري، امریکایان په پوهیږي چې طالبان او د اخانی ډلې څخه پاکستان د خپل منافع د اغزار پایس په استفاده کوي، خو هغه فشارونه چې لازم دي او ضرور دي دوی تر اوسه محدودیتونه لري. او لکه خپل خلیلزاد چې وایي هغه دا چې دا یو سلاتیا میلیونی مملکت دی، بهر ته لار لري، د امریکا په خوا متعهد دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو،
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.